شنبه د چنګاش لسمه د جولای اوله د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر روبه جوړه خبرونه په منځني سپه دوله شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثر لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 هم خبريش روانه نیم ساعت خبرونه زحمت شیبر د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان دفاع وزارت د نړیوالې ټولنې د دې ژمنې هرکلی کوي چې د افغانستان هوایي ځواکونه پیاوړي کوي او د کمانډو ځواکونو شمیر دوه برابره کوي. دفاع وزارت وایي چې له دې سره به د افغانستان امنیت تامین شي. خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکولو مرکزونو ته بیا کتنه کوي. د ننګرهار په اچین کې و ملکیان وژل شوي او د عراق له موصل شاره په زرګونو ملکیان د تیښتې په حال کې دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یوه اونۍ کې به د رای ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د کمیسیون د دارالانشا رئیس امام محمد دوری ماچ ازادي راډیو ته وویل چې د رای ورکونکو د نوي لیست پر جوړولو کار پیل شوی. شغله وری ماچ وویل
هدف از ارزیابی مجدد مراکز رایدهی به معنای
دی وای د بیا کتنې هدف د رای ورکولو د مرکزونو تنظیم او د دې مرکزونو توازن برابرول دي. سو ټول افغانان په ټولو سیمو کې چې خلک وسی په یو ډول د رای ورکولو مرکزونو ته د تګ امکان ولري. تاکل شوی ده چې د افغانستان د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د راتلونکي مریض کال د سرطان په میاشت کې وشي. د ننګرهار په چین ولسوالۍ کې و ملکیان د ماین په چاودنه کې وشل شوي او 15 تنه زخمیان دي. د ننګرهار د ولی ویان عطا الله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د پیش مسولیت چانه د اخیسته. خو شاغل خوګنی ویل چې په دې سیمه کې چې د ملکی وګړو موټر په ماین الوتی د داعش وسلوال فعالیت لري. د فاریاب امنیتی چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوی دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی کریم یورش پرون ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې پر امنیتی پوسټو حمله کړې وه خو شنډه شوه. شغل یورش وویل چې په دې حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شول او درې تنه زخمیان شول. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویندوی څرګنده کړه چې په دولت آباد کې د وسلوالو طالبانو دې حملې څو ساعته دوام وکړ او ملکیانو ته کوم زیان نه دی پکې رسیدلی. وسلوالو طالبانو په دې اړه تبصره نه ده کړې. له ازادي راډیو خبرونه اوري د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډي کوتل د لوړګې په سیمه کې به 12 کلن انجلۍ د غیرت په نوم وژل شوې ده. سیمه ایزو چارواکو پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا انجلۍ نغمه نومېده او غالبا تیر اونۍ له دوه هلکانو سره تښتېدلې وه. یو سیمه ایز مامور نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو دا انجلۍ نیولې وه او کورنۍ ته یې په دې شرط سپارلې وه چې هغې ته به ضرر نه رسوي.
دا په تېز تاریخ وته ولا کورنا او په 27 کلن شوی غالبا دا هغه ترک کلر هم دی او هغه ضمانتي هم دی هم نیولې دی.
نیاز محمد زیاته کړه چې د وټل شوی انجلۍ اکا د اکا زوی او د تښتون کې د کورنۍ دوه غړي یې نیولې دي. د خیبر پښتونخوا والی اقبال ظفر جګړه دا پیښه په کلکه غندلې ده. د جګړه دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل چې داسې قتلونه د بنیادي انساني حقونو مخالف دي او په نړۍ کې د پاکستان نوم بدوي. په پاکستان کې هر کال د غیرت او ناموس په نوم د قتل په سلګونو پیښې ثبتېږي. راپورونه وایي چې د موصل له زاړه ښاره پرون په زرګونو ملکیان وتښتېدل. ویل کیږي چې په زاړه ښار کې د عراق امنیتي ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او په نږدې وخت کې به د داعش د وسلوالو لمن غونډه کړي. خو ملګرو ملتو خبرداری ورکړی چې په موصل کې سخته او پر زاړه ښار متمرکزه جګړه د ملکی خلکو ژوند له ډیر خطر سره مخامخ کوي. خبریالان له سیمې په راپورونو کې وایي چې ملکی وګړي د جګړې په اوج کې له زاړه ښار د تیښتې هڅې کوي. د عراق پوځي چارواکي او د بشري حقونو د څارنې ډلې اټکل کوي چې په موصل او رقه کې د وروستي برید تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. او بخښي تر د وروستي بری تر اعلان به شای خونړی جګړه په مخ کې وي. د راپورونو لمخي د سوری پر رقه ښار کې هم د داعش وسلوال پرون کلابن شوي او له شاوخوا سیمو سره ارتباط شلېدلی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر راروانه غونډه خبرې وکړې. د کرملین د خبر پاڼې په حواله دواړو مشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس پر تړون او دوه اړخیزې همکاري بحث کړی دی. د مرکل او پوتین تر دې خبرو یو ورځ مخکې سپینې ماڼۍ تایید کړه چې د امریکا د متحد ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شلو سترو صنعتي هیوادو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا سرمشیزه د جولای په 8 او 8 د جرمني په هامبورګ ښار کې جوړی شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونی وویل چې د پوتین او ټرمپ لپاره ډیره مهمه ده چې په سوریه کې پر روانه جګړه خبرې وکړي. ل اسادی رادیو مو خبرونه واوریدل. کچرته تاسو غواړئ چې د دې خبرونو متن ولولئ نو د اسادی رادیو ویب سټ ته ورشي www.asadiradio.com. د خبرونه په دوام به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د نوې امنیتي پلان له پلي کېدو سره به امنیت ټینګ شي. وړاندې مو د جنرال دوستم عطا محمد نور صلاح الدین ربانی او حاجی محمد محقق د ائتلاف په اړه د سیاسي چارو د یو کتونکو نظر اخیسته.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري.
خوستیان له حکومت غواړي چې د متون غونډیو پر سر پارک جوړ کړي.
د ځوانانو د ملزین لپاره یو بهترین ځای دی.
د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر اعلان وکړ چې د شمالي کوریا د بالستیک توغندیو د مخنیوي لپاره منظم پلان لري. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې لایو افغان مشره سره شهیدلی یو چې د درس ارمان کوي.
دونه پښمانه یم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر ځکه لرم ارتور جایداد لرم دوری دا بنیم ما په دا درس کړی و چې دا درس ما ته راوړلی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د نړیوال ټولنې د دیشمنی هر کلی کوي چې د افغان هوایي ځواکونو او کمانډو پوځانو پیاوړي کول او روزنه ته پاملرنه زیاتوي. د پنشن بي پورس د بلجیم په مرکز بروکسل کې د ناتو دفاع وزیرانو پریکړه وکړه چې د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به افغانستان ته نور پوځیان واستوي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو سره به د افغانستان امنیت خوندي شي. جزئیات د فرشته جلال زی پورا پورک.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په نږدې وخت کې به اصلي عملیاتي قواوی کومندووي او د هغوی د ملاتړ لپاره د هوایي ځواک پر شته چیز او پیاوړتیا کار کیږي. د دفاع وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش بیکا ازادي راډیو ته وویل چې په راتلونکو څلورو کلونو کې د یو کومندو قولي اردو د روزنې او په پښو درغلو کار پیل کړی دی. د هغه په وینا د کومندو قولي اردو د رامنځته کولو پلان د افغانستان جغرافیایي موقعیت او په دې هیواد کې له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالي ته په پام جوړ شوی دی.
اگر ما ای دو الین در سالهای آینده
دوی که موږ پراتون کو کلنو کې د خپل امنیتي ځواکونو دا دوه مهم صنفونه شو روزو او شی ته چیز کړو، یقینا چې په افغانستان کې به د هغو تروریستانو پر ځای چې له بهره یې نیابتي جګړه دلته روانه کړي ستر بری ته ورسیږي، ځکه دواړه د ملي اردو اساسي صنفونه دي. وال ستریت جورنال اسپانی پرون د یو شمېر امریکایي چارواکو په حواله ولیکل چې امریکا د افغانستان د جګړې په نوې کړنلاره کې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له ملي اردو سره د تروریزم ضد عملیاتو کې همکاري وکړي. د ملي دفاع وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش وویل چې تر دې وروسته به د ملي اردو کماندو او هوایي ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې اساسي رول ولري. موږ کوماندو ځواک له تروریزم سره په مبارزه کې تل اوله خبره کړې ده او تر اوسه موږ تروریستانو سره په جګړه کې په ټولو جبهو کې د کوماندو ځواکونو په مرسته بریالي شوي وو. هوایي قواوې د دې لپاره ضروري دي چې په کم وخت کې کوماندو ځواکونه د عملیاتو سیمو ته ورسوي. یقینا که زموږ هوایي ځواک رادار، راکټ ویشتونکي، دفاع هوا توپچی او د بمبارد او ښکار الوتکې ولري نو د افغانستان جغرافیه به مسؤله شي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره اوسمهال د افغانستان د جګړې پر ستراتیژي کار کوي چې د جولای میاشتې تر مایي بشای اعلان سي او افغانستان ته د زرګونو نور عسکرو د استولو امکان هم پکې شامل دی. په همدې حال کې د ناټو تړون د اروپایي غړو د دفاع وزیرانو په خپله وروستۍ غونډه کې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو اعلان وکړ. د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ وویل چې دا به په دې معنا نه وي چې عسکر به یو اربیا له تروریستانو او وسلوالو طالبانو سره په مخامخ جګړه کې ښکیل وي، بلکې هغه وویل چې دا به د افغانستان د هوایي قواوو او کمانډو ځواک د ملاتړ د ستراتیژۍ دوام وي. دا لنه د څرګند سوي چې د ناټو څومره پوځیان به افغانستان ته واستول شي، خو په کابل کې د برېټانیا سفارت ویلي چې لږتر لږه 15 پوځي سلاکاران یې افغانستان ته ځي. د مونتینګرو دفاع وزیر هم پرنو ویل چې په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر زیاتوي. دا مونتینګرو دفاع وزیر خبردارانو ته څرګند کړ چې په افغانستان کې د خپلو عسکرو شمیر به تر 30% زیات کړي، خو ویل چې هغوی به د قومندې په مرکز کې وي او په مخامخ جګړه کې به ګډون نه کوي.
د افغانستان دفاع وزارت هیله مندی چې د کمانډو ځواکونو د شمیر له زیاتېدو او د هوایي ځواکونو له پیاوړي کېدو سره به د افغانستان ټولې سیمې خوندي شي. نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې هم دا مسله چېړل شوې ده. دغو چاپي خپرونو ته وړاندې کتنه خبرو.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ صفه 12/19 په ټول افغانستان کې خبريږي او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې ازادي رادیو د اف ام په 0.5 نیول شي. د افغانستان د حکومت جنوب مشانو په ترکیه کې د یوني وی ائتلاف ته جوړولو اعلان وکړ. دوی وایي د افغانستان د ژغورنې لپاره د ائتلاف عالی شورا به ډیر ژر په افغانستان کې اعلان کړي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم، د اجرایه ریاست دویم مرستیال محمد محقق، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او عطا محمد نور د دې ائتلاف مشاندی. د دغه ائتلاف ته جوړول یو هدف د نظام د سقوط او کړکیچ مخنیوي ګڼل شوې ده. د دې نوی ائتلاف مشانو تور پوری کړي چې ولسمشر اشرف غنی د دوی صلاحیتونه محدود کړي دي. صالح محمد صالح د سیاسي چارو له کارپو حاجی سید داود سره په دې ارتباط مرکه کړې ده او د مرکې په پیل کې دا پوښتنه کړې ده چې آیا دا ائتلاف به وکړای شي له حکومت څخه هغه صلاحیتونه چې دوی غواړي ترلاسه کړي. حاجی سید داود وایي
افغانستان وس د 1992 کال، د 1998 کال او د 2001 کال نه را پدې خو تقریبا تاسو په یوه 15 کال تیریږي. یعنی هغه په خوانی شرایط چې په 15 کلونو کې دغه سي ائتلافونه جوړېدل او بیا چا به ځان ته امتیاز اخیسته، چا به تنظیم ته، چا به قوم ته، چا به سمت ته، چا به ژبه ته، زه فکر نه کوم چې بیا دغه سي کارونه نتیجه ورکړي.
د حکومت دغه مشرانو چې اوس په یو ائتلاف کې سره راټول سوي تر دې مخکې هم له حکومت څخه ځینې غوښتنې مطرح کړي، په نظام کې تغیرات او د ځینو کسانو عدلون بدلون. فکر کوي چې اوس به ولسمشر د دوی دا او نورې غوښتنې چې په یو اعلامیه کې جزئیات خپرې سوي دي ومني.
کوم هغه کار چې ولسمشر ته قانون صلاحیت ورکړی دی، ولسمشر حق لري چې هغه عملي کړي. اما دا چې د دوی غوښتنې دي، زه فکر نه کوم چې هغه د اعتصاب د لارې یا د مظاهرو د لارې یا د ډارولو د لارې ولسمشر د هغه عملي کړي. کېدای شي چې د ملي اجماع په نوم یا د ملي روغې جوړې په نامه یا د ملي ناستې په نامه دغه سی بحثونه رامنځته شي.
بله، دغه حکومتي مشرانو ویلي دي چې د دې نوي ائتلاف د جوړولو یو هدف یې په افغانستان کې د بحران مخنیوي او د نظام د سقوط مخنیوي دی. فکر کوي چې دغه ائتلاف به د دې بحران مخه ونیولی سي لکه دوی چې بیره لري.
د نظام د سقوط مسله د دوی په لاس کې نه ده او دوی دا صلاحیت هم نه لري. د نظام د سقوط مسله دلته نړیواله ټولنه حضور لري. تیره ورځ د ناتو غړي وادونو مجلس کړی دی. نړیواله ټولنه نه غواړي چې دا نظام سقوط وکړي. دغه جنرال صاحب دوستم، استاد محقق، عطا محمد نور، صلاح الدین ربانی دا نړیواله ټولنه راوستي. اوس نړیواله ټولنه نه غواړي چې دې نظام ته د سقوط ورکړي یا چا ته دا اجازه نه ورکړي. یعنی نړیواله ټولنه په فزیکي ډول دلته حضور لري، د دې نظام نه ساتنه کوي. دویمه خبره د اصلاحاتو خبره ده. که دوی غواړي چې په نظام کې اصلاحات راشي، دا یوه سمه خبره ده. د هر افغان حق ده چې یو سمه حکومتولي رامنځته شي یا د سولې او روغې جوړې پروسه په لاره واچول شي. په دغه کې که دوی نظریات لري یا دوی کوم پروګرام لري، هغه هم د پروګرام په اساس باندې، زه فکر کوم چې دا به قابل قبولي. اما که دوی ځان ته مسائل غواړي یا خپل تنظیم ته غواړي، بیا په هغې صورت کې د افغانستان ولس دوی سره موافق هم نه دي او دوی بیا دا وسم نه لري چې نظام د منځه یوسي. نظام کې دوی ګټه هم ده، په دې چې دا هغه نظام دی چې دوی پکې د شارکو خاوندان شوي، دوی پکې د ځمکو خاوندان شوي دي، دوی پکې د بلیونونو ډالرونو خاوندان شوي دي. که چېرته نظام سقوط کوي خو اول د دوی دغه ملکیتونه او مالونه او بودیجې او هغه ثروت چې دوی ترلاسه کړی هغه ټول د منځه ځي.
حاجي سید داود و اوسم نړیوالو چاپی خبرونو ته سالم محمد سالی کتنه کوي چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه کوم موضوعات څېړلې دي.
زیاتو غربي ورځپاڼو او خبرونو افغانستان ته د تازه دمه بهرنیو پوځیانو د لیږلو پر اعلان تمرکز کړی دی. د شمالي اتلانتیک یا ناټو تړون سرمنشي د پنځمې پر ورځ وویل د ناټو متحدان به د افغانستان د کمانډو او هوایي ځواک د ملاتړ ستراتیژۍ ته ادامه ورکړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې په همدې اړه لیکلي افغانستان ته د زرګونو تازه دمه پوځیانو په لیږلو سره امریکایي چارواکي د خپلې نوې تګلارې له مخې په پام کې لري چې د هغو پوځیانو شمیر زیات کړي چې د افغانستان له اردو سره د ترورزم ضد عملیاتو کې همکاري کوي. دغه راز تمه کېږي ناټو د افغان ملي پولیسو روزنه کمه کړي او تر ډیره د افغانستان پر هوایي قواوو او خاصو عملیاتي ځواکونو تمرکز زیات کړي. د ورځپاڼې په لیکنه په پام کې ده د امریکا متحد ایالاتونه د افغانستان په اړه خپله نوې ستراتیژي په راتلونکو دوه اونیو کې اعلان کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې لیکي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تمه لري نړیوال ائتلاف د تروریزم په وړاندې د مبارزې ډېره هڅه وکړي، خو امریکایي چارواکو د ناټو په غونډه کې وویل یو له هغو اقداماتو چې کولی سي د ښاغلي ټرمپ غوښتنې ته عملي بڼه ورکړي د افغانستان په جګړه کې د ناټو د غړو هیوادونو زیاته ونډه اخیستل دي. نېشنل انټرست خبرونې د افغانستان لپاره د امریکا د پخواني سفیر جیمز کیننګ هم مفصله لیکنه خبره کړې چې سرلی کېدی پوځ په یوازې سر د افغانستان لانجه نسی حلولی. د مقالې په پیل کې افغانستان ته د نورو تازه دمه پوځیانو پر لیږلو تمرکز کړی چې په وروستیو کې ورباندې بحثونه روان دي. شغلی کیننګ هم د مقالې په یو برخه کې پوښتنه کړې امریکا چې په افغانستان کې د یو لک بهرنیو سرتیرو په حضور سره دغه جګړه ونه ګټله اوس به دغه څو زره نور پوځیان څه بدلون راولي. وروسته زیاتوي دغه ځواب په تیر او اوسنی پوځي ماموریت کې خلاصه کیږي. هغه دا چې له تیر وطنو او جدي مسایلو سره سره ځینې د پام وړ پرمختګونه سوي او یو ستراتیژي تشکیل سوي ده. د امریکا په خوانی سفیر د مقالې په دوام زیاتوي د یوې ارزښتمنې ستراتیژي هدف باید دا وي چې د امریکا ټول قدرتونه او نفوذ پر افراطیت او وسلولو طالبانو پر برلاسي کېدو متمرکز وي. که د امریکا حکومت د شخړې د ګټلو لپاره واقع بینانه اړتیا په پام کې ونیسي امریکا او متحدان به یې په افغانستان کې د افراطیت په وړاندې د نړیوالې مبارزې په برخه کې لاسته راوړنې ولري. د امریکا بلې خبرېدونکې ورځپاڼې نیویارک ټایمز د افغانستان په باب تر دې عنوان لاندې لیکنه خپره کړې چې ایران څنګه افغان پناه غوښتونکي د سوریې جنگ ته لیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانانو بې وزلۍ او کډوالۍ ته په پام سره په تیرو کلونو کې د افغانانو پر غمیزې یو بل تریخ واقعیت ورزیات شوی دی. د سوریې د ولسمشر بشار الاسد لپاره جګړه په لیکنه کې د عبدالامین په نامه د بامیان د اوسیدونکو کیسه راخیستل شوې چې دوه کاله مخکې له افغانستانه وتلی و. هغه د کار لپاره ایران ته لاړ او په اصفهان کې د میاشتې د $200 په ارزښت د مزد په بدل کې د بایسکل جوړولو په یوه کارخانه کې په کار بوخت سو. نیویارک ټایمز لیکي ایرانی مقاماتو عبدالامین ته پیشنهاد وکړ که د اسلام د پیغمبر د لمسی سیدی زینب د زیارت د ساتنې لپاره سوریه ته ولاړ سي د میاشتې به $800 ورکول کیږي او په ایران کې به د لس کلنې استوګنې اسناد ورکړل سي. دی وروسته سوریې ته ځي خو په حلب کې تر ټپې کېدو وروسته بامیان ته ستون سو. ورځپاڼې په ایران کې د میشتو افغان کډوالو په حواله لیکلي د هغې هیواد مقامات او په سوریه کې د بشار الاسد رژیم له افغانانو د جګړې په لومړۍ کرښه کې استفاده کوي. د ورځپاڼې په لیکنه په سلګونو افغانان په سوریه کې د ایران په جګړه کې وژل سوي، خو یوازنی کار چې ایران دغو افغان کورنیو ته کړی همدا دی چې د ایران مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای د قربانیانو له کورنیو سره کتلي دي.
چی خواهش بود چی؟ یا کیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتری که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور گوره در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
کنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
د خصوصي دونکو لافن حکومت غواړي چې د دې شهر په نږدې غونډیو کې تفریحي ځایونه او پارکونه جوړ کړي. بل لور ته د خوست شهرولي چارواکي وایي چې دوی د شهر په پرمختیایي پروګرامونو کې د خلکو غوښتنې په پام کې نیسي. له خوست نه جبل الخیل راپور لري.
د خصوصي دن کې په خار کې د تفریزاینو او پارکونو د جوړولو پر اړتیا ټینګار کوي او وایي چې آزادۍ مینې سره په لګیدلو تپو او غونډیو کې د ساتری او تفریح لپاره ځایونه جوړ شي. که څه هم تر اوسه دا سیمه د ونو، ځنګلونو او آبادیو له اړخه شاړه او سپیره پاتې شوې، خو بیا هم هر مازدیګر ورته سلګونه ګاډي او زرګونه خلک چې ډېری ځوانان د راځي او تر ناوخته ماښام هلته پاتې کیږي او تفریح کوي. د خوست ښار یو تن اوسیدونکی آزادۍ راډیو سره په خبرو کې د حکومت څخه د یادې سیمې د آبادولو غوښتنه لري.
سلیم پاتون یم، د خوست یو تن اوسیدونکی. واقعا دا ساحه د امنیت نگان او د موقعیت نگان ډیره مهمه ده، نو د حکومت نه زموږ خواهش ده چې د ځوانانو د میلزین لپاره یو بهترین ځای دی که دغه ځای نه د تفریحي پارک لپاره سرمایهګذاري پرې وشي او ځوانانو لپاره به د چکر او میلې لپاره یو بهترین ځای وي.
یو بل تن ځوان هم ورته غوښتنه کوي او وایي:
نو میرخاده سمزه ګورم چې زرګونه تم مینوال راغلي دي دلته د ساتری لپاره راغلي دي. یو موږ هیله دولتي چارواکو نه دغه ده چې دلته د میلې لپاره ځایونه جوړ کړي، نه یوازې د خوست لپاره بلکې د ټول افغانستان د اوسیدونکو لپاره ډیر مناسب ځای دی، ښه ځای دی.
خوست چې دا مهال د افغانستان د نسبتا امن لرونکو ولایتونو څخه دی، په اخترونو او نورو ملي جشنونو کې د تفریح او ساتری لپاره ورته د بیلابیلو ولایتونو څخه خلک راځي. حافظ لطان د ننګرهار د چپرهار ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اختر زمینو لپاره خوست ته راغلی. هغه هم وایي:
د خوست ولایت نه پاس دلته غونډۍ ده چې ډیر زیات خلک ورته راځي، د متون په نامه ده او ډیر زیات رش دی پکې. د اختر میلې لپاره خلک راځي، دا چې دا غونډۍ لږه سپیره ده، ونې پکې نشته دی. د حکومت نه او د چارواکو نه هم دا غوښتنه ده چې دلته ښایسته پارکونه جوړ کړي خلکو ته او دغه ځای نور لا پسې ښکلا پیدا کړي او دلته د اختر میلې په ډیر ښه شاندار ډول سره خلک سرته ورسوي. ځای هم ډیر جګ دی او مناسب دی.
بلخوا خوست خاروار انجینر عبدالبصیر محمدزی د ټولنیزو رسنیو لارې د دې خبرې راپورته کول چې په دې سیمه کې د استوګنې نمرې ویشل کېږي سمه نه بولي.
زه د شاروال په سپه دوی ټولو ځوانانو ته ډاډ ورکوم چې هیڅ وخت موږ په خپل سر یا د خپلو مفادو دپاره یا د مشخصو خلکو د مفادو دپاره داسې طرحې نه جوړوو. او زه بیا هم ډاډ ورکوم کله چې موږ د ښار دپاره لوی تصمیمونه نیسو، د کې به د ټولو اقشارو ای نظر خواندان خپل نظر ورکوي.
د نظر خواند زاید شاه انګارم وایي چې د متون بابا د غونډیو د سلسلو شنه کول، په دې کې د پارکونو او تفریح ځایونو جوړول، دا د خوست په ټولنیز او کلتوري موقف او هویت باندې مثبت اغیز لري، ځکه چې دې ته به نه یوازې د خوست د بیلابیلو سیمو کلیو او باندو خلک، سپینګیری، ځوانان، ښځې او ماشومان راځي، بلکې دې ته به د تفریح لپاره د نورو ولایتونو خلک هم راځي او دا به په ټوله کې د تفریح، ساتری او د ذهني او جسمانی آرامتیا ځای وي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم بی باک او بی رحمه یاد کړ او ویل چې د هغه هیواد د اټومي پروګرامونو او بالستیک میزایلو د ازموینو سره د معاملې لپاره منظم پلان لري. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون د جنوبي کوریا له ولسمشر سره د لیدنې کتنې پر مهال وکړي. جزئیات د فرشتي جلال زی پر راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا رژیم ته د بی احتیاطه او بی رحم خطاب وکړ او ویل چې د شمالي کوریا له اټومي پروګرام او د هغه هیواد د بلستیک میزایلو د پروګرام پر ضد پیاوړی او کره پلان موجود دی. ولسمشر ټرمپ پرون په واشنگتن کې د جنوبي کوریا له ولسمشر مون جای این سره وکتل او ټینګار یې وکړ چې د شمالي کوریا فعالیت ته د کلک ځواب اړتیا لیدل کېږي. د امریکا جمهور رئیس د جنوبي کوریا له ولسمشر سره تر کتنې وروسته د سپینې ماڼۍ په باغچه کې خبریالانو ته وویل چې شمالی کوریا حکومت د خپلو وګړو، خپلو ګاونډیو او د بشریت ژوند ته هیڅ ډول درناوی او پام نه کوي. ولسمشر ټرمپ د جنوبي کوریا له جمهور رئیس سره تر دې کتنې مخکې ویلي و چې د شمالی کوریا اعمالو ته د ځواب ورکولو بیلابیل امکانات شته، خو هغه د جنوبي کوریا له ولسمشر سره په ګډه خبري غونډه کې دا څرګنده نه کړه چې کوم انتخابونه یې په پام کې نیولي دي. ویل چې له شمالی کوریا سره د ستراتیژیک زغم کړنلاره ناکامه شوې ده. ولسمشر ټرمپ وویل: زموږ هدف په سیمه کې سوله، ثبات او پرمختګ دی، خو په ورته وخت کې څرګنده کړه چې امریکا به تل له ځان او خپلو متحدانو دفاع کوي. د امریکا جمهور رئیس وویل چې د دغه هدف د ترلاسه کولو لپاره له جنوبي کوریا، جاپان او د نړۍ په کچه د امریکا له متحدانو سره پر امنیتي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اقدامونو کار کوي. ترامپ همدارس پر سیمه ایزو قدرتونو غږ وکړ چې پر شمالي کوریا بندیزونه عملي کړي او له شمالي رهبرانو غوښتنه وکړي چې سملار غوره کړي. اوس مهال د امریکا لشتر لږه 8000 اسکر په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای دي. د امریکا جمهور رئیس غوښتنه وکړه چې د دې اسکرو د ملاتړ لپاره باید په لګښتونو کې شراکت رامنځته سي، خو د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. هغه د سپینې ماڼۍ په باغچه کې په خبري غونډه کې د خبریالانو پوښتنو ته هم له ځواب ورکولو ډډه وکړه. د جنوبي کوریا په واکمنۍ کې له بدلون وروسته دا امریکا ته د ښه هیواد د نوي ولسمشر لومړی سفر دی. د جنوبي کوریا ولسمشر وویل چې یوازې د امنیت د ښه کولو په مرسته حقیقي سوله ټینګېدلی سي. هغه زیاته کړه چې د شمالي کوریا له لورې ګواښونه باید له کلک ځواب سره مخامخ سي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روان کال په ترڅ کې جنوبي کوریا ته د هغه هیواد د ولسمشر له لورې د ورتګ بلنه هم ومنله. د جنوبي کوریا ولسمشر وروسته په واشنگټن کې د امریکا او کوریا د جګړې د یاد څلي ته د ګلانو کیټې ورولې.
لنډ خبرونه لرو. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په یو اونۍ کې به د رایې ورکولو مرکزونو ته په متوازن ډول د بیا کتنې بهیر پیل شي. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې پرون اووه ملکیان د ماین په چاودنه کې وژل شول او 15 تنه زخمیان شول. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دولت آباد ولسوالۍ کې وسلوال طالبان وژل شوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانۍ ویاند ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو په دولت آباد ولسوالۍ کې حمله کړې وه چې حمله یې شنډه شوه او د دوی دوه تنه وژل شول او درې تنه ټپیان شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف وویل چې دی مایوسه شوی دی چې واشنگتن د دې سربیره چې په کشمیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه کیږي غلی پاتې شوی دی. نواز شریف څو ورځې وروسته تر دې دا انتقاد وکړ چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي واشنگتن ته ولاړ. ویل کیږي چې په زاړه ښار د عراق د موصل په زاړه ښار کې د عراقي امنیتي ځواکونو د پرمختګ سره سم په زرګونو ملکیان د دې ښار د تیښتې په حال کې دي. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو پر روانه غونډه خبرې کړې دي. دا غونډه د جولای په 8 او 10 ترسره کیږي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر را رسیدلې سمسون الولو، خو تر هغه مخکې د ژوند رنگونه پروګرام فرشته مور سره وړاندې کوي.
د ژوند رنگونه
نوم عبد الله خان، ولایت زابل.
ته اوس تاسو په زابل کې اوسئ؟ تل کابل کې؟
نه، زابل کې اوسئ.
څه کاروبار کوي تاسو؟
زالته سولې شورا غلیم.
کوم کارونه کوي تاسو؟
مرکې کوي، یو خلکو مشکلات راشي، یو ټیچ راشي، یو خلکو سره ټولو بیرته په مابین کې خلاص یو څه کوم لاس مات شي د لاس پور معلوم ده، څوک غاش مات کې دغه پور معلوم ده.
مکتبونه څنګه دی تاسو؟
مکتبونه پسته خو ډیر نسته، اکثر مکتبونه بند دي.
هغه به دین جنو دي کړي الکانو
داخل د شار کې چې دی هم دین جنسته هم دی الکانسته او بهر کې بیا نسته.
تاسو د کورن جنې درس وایي؟
اما شما نه وایي. و
څوم سن فکري
پنځم شپږم نن داسم کې دي.
ښه، بیا څنګه تر اخره وایي؟ کنه
وایي تر اخره بیا وایي ان شاء
الله. تاسو بهر کې اوسئ؟
وو بازار کې اوسئ.
ځین خلک د انجنې تر شپږم او مو پورې مکتب وایي بل غي سن په وایي. تاسو په نظر دا کار څنګه ده؟
ښه کار ما په نظر نه ده. ځوان ستره وخت دی وایي سم ډاکټر سي نور کارونه بلاسې زه خپل خط نه لرم. کوشش کوم کم انجنې دي کم الکان دي ټول مکتب ته د چولې دي وایي.
تاسو خپل درس نه دی ویلای کنه؟ څومره اوس پیمانه
دونه پښمانه یم چې اوس اخستل کېده. زه ډېر مزکلرم، ارتور جایدار لرم، دوري دا بنیم ما په دادر څو کړی وې چې دا درس ما تر ورکړی دی.
څومره ته ضرورت احساس کړی دی؟
ډېر پښمانه یم. اوس په وخت کې مې شیدې وای ذاتي مې دلته مې به یو ورځ ملګری خړل دا بل ورځ به مې درس وایم. دونه پښمانه یم.
یعنی اوس نه کېږي چې بیا درس شروع کړی څو وای؟
اوس پر مې څنګه کې اتي کېنم دا خوند راکې سي چیرې را کاغذ یو لیک کاغذ راخلم ګور کچ و مزو ته و مندار ته وای. دونه خوند راکې
دا له هیڅ بیرون دي دا ویلای سي؟
د کوم کوم ویلای سي؟
کوم ځای غلط کې پیدا کولای سي بیرته؟
وو دا غش پیدا کولای سي.
یعنی که کوشش وکې وسم ته کولای سي یو څه ځکه کنه
زړه مې غواړي چې زوام شي زده کوم. وایم دا به شوا دي سکرچ کې به د سر وخت وزم شي شو وایم.
او سجی رډو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په سجی رډو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
شمسی از شهیدزی لمیدان وردک نلی که انتخابات به هغه وخت شفاف تر سره شي چې الکترونیکی تذکری وویشل شي. مریم سادات هم لمیدان وردک نلی که هغه وخت به انتخابات سم تر سره شي چې په افغانستان کې امنیت تامین شي. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل له خاک افغان ولسوالي د حاجی محمد محقق او محمد نور او جنرال دوستم ائتلاف ته اشاره کوي او لیکي نوی ائتلاف اصلاحات نه غواړي. عبیدالله لیکي نوی ائتلاف د ډیموکراسۍ نتیجه ده او په خیر دی. ګلمیران عثمانخیل له نهرین لیکي نوی ائتلاف خطرناک دی. وحیدالله فطرت له هلمند لیکي امریکا باید د افغانستان کمانډو مجهز کړي. سمیع الله حلیمي تندر د پکتیا له څمکنیو لیکي هغه کسان افغانان نه دي چې د بل وینه په ناحق تویوي. دا خبری مجله مو هم دومره وا په بلې وکی مصطفی سریقی له تاسو سره د سهار مو بخیر.
صبح شما هم بخیر.